السلام علیکم ازادي رادیو ته وګیاست د دې سات خبرونه واوري د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو لخوا د دوه نورو خبريالانو د نیول کېدو خبر ورکوي د مرکز په خپل ویبپاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري 15 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول د افغانستان د خبريالانو مرکز د دوه خبريالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلی او د هغوی د بېقیدو شرطه خوش کېدو غوښتنه یې کړې جواد رسولي د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسؤول مدیر وو دا اژانس د روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت یې پیل کړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی دې سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس اسلام امان الدینی ښودلی دی خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د عمدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بېپاره بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی د دې افغان وګړي د قضیې په اړه یوې بې خبري سرچینې دې سازمان ته ویلي چې اسلام امان الدینی 3 کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی د سرچینې په خبره نوموړی چې په یو ورغني شرکت کې ساتونکی و یو بل کارګر سره تر لفظي شخړې وروسته هغه وشړی و یو شمېر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزې ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي د دې افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسما نه دی اعلان شوی د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستانه په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل د ادارې پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي د افغانان په خپل سفر ته د اوتاوا او تورنټو په ګډون د کاناډا شپږ سیمو ته دوام ورکړي د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 4000 زیانګالو افغانانو د هر کلي هدف ته رسېدلی دی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتنلیکونو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ په پرونۍ غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ایران د 3 په ورځ جنوري په 14 د پاکستان په خبره پر هغو مرکزونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بول پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د 5 په ورځ ایران په قلمرو کې دننه د دوی له قبله د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل پاکستان په تهران کې خپل سفیر رابللی او ویلي دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تللی دی اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز ایواری غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1968 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي ایواری به په دې فلم کې له 2 لسیزو جګړو او افراطیان مخکې سوله ییز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي د ایواری پخوانی همکار ګیلز ګاردنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډېر شاعرانه دی ګاردنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټو به تصور لمازتل دی جیمز ایوری په 2018 کال کې چې 9 کلن و د اسکار جایزه وګټله دا جایزه ما ته په خپل نوم غږ وکړه فلم د سناریو په خاطر ورکړل شو دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په اړه څه وایي
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس موږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې یعنی ان چې د شپې ورځ یو د یو تر بل دوی وایي خون کې د معرفت نظریا کې دا مرته بسنه نه کوي دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایه
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه واتوي د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري، هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو. دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري، او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي چې 90 سالان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدوی چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام وړلی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند، دوی دغسې خلک متاسفانه د ښه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حقوق باندې پوهېږي او څه پوهېږي، او هغه هم د لاسه چې شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري، کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي، او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی، او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا خواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک ممپېژنو په افغانستان کې شراکت سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري، او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی، باید ورته ورکړل شي.
تراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي، که ډاکټر، همغسې که فکر کوئ که وکیل دی، که قاضي، که نور مسلکونه، په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسېږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو، هر وظیفه کې یو، یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو، ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو، باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې، په مقرره کې، په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم چې انسان هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډېر محترم اوسي، او ډېر د احترام وال خلک دي، او دوی ته باید ډېر توجه وسي. خپله ښه پوهېږي هغه هېوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډېر ارزښت لري، خپله ښه پوهېږي چې د هغه ټولنې ترقي او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینو او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو، دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي، دا د معلم د خواله، د دوی د احترام لپاره، د دوی د دې چې دوی د معلمینو ته زمینه مساعده شوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانایي دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفوي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخته ځي. هغه هېوادو څه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه زموږ په هېواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې مونږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي، دغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنې دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر د ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلې سو، د الله تعالی لخوا ورته ویلې سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ. یعنی اقرا یعنی ویل واستل په اسلام کې په دغه عموم په ټولنه کې دا ډیر مهم دی. د ټولنه او مواردونه اولویت لري. دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمایندګي کوي. سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډیر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ور تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین. دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر شته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډیره ټیټه ده او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډیر مهم دي چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي قانوني جریمه ورته جوړ شي او دا خلکو سره مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسې چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرون نشي کولی چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولی سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلی څومره زیان لري؟
که په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دا یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه و ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای چې خپل ماشومانو باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی د دوی، یعنی توانایي لري په یو مورد کار کې. هماغه چې استدلال د ښځینه هم لري، دوی کوای چې ډاکتران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي او دغسې مسایل استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالي استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لارې، د ښه ژوند لارې، د حسین لارې دوی کوي چې لا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه په مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی. نو دوی مکاغه دی باید زمینه ورته مساعد دي، څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلي سي د شریعت په رڼا کې او په چوکاټ کې. دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه پخوا ځکه چې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغسې په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي او ورته دغه دوه کاله چې تېر شوي دي باید دا جبران شي. او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغسې د نورو اولادونو سره ښځینه اولاد لري، یعنی نجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو سره د مکتب نه محروم شوي دي. دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي او دوی متاسفانه ډېر خلک موږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زرته زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي که د مکتب زده کوونکي دي که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولی. د دوی مشکلات د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولی؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته دپیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کېږي، روحي مشکلات نو متاثرونه ډیر کله کله مرتضی او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بیخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سې په دغه هغه کې ښوونکي دي، لکه دغه ښځینه ښوونکي سي بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته. دوی کې خامخا یو احساس و یو انګیزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډېر درد لري، ډېر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډېر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او پخوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نسي ورتللی، مکتبونو کې نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پوهېږئ چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوې ډېر سخت ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ورځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راځي، ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسېږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده، مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، دوی د ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان سره موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو سره دغه دوی خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات سنجیدی، او دوی خاره یواز دي، دوی دغه اوایل سو د مکتب لري، او دوی او سن کم تر کم یو پندش فار یو در په دوی د مکتبونو نیو، د دینو محروم سی وی دي، دوی بدیل ورته نه پیدا سوی، چې دوی په بدیل کې دوی د مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سو روپۍ ورته ورکړي، چې دغه ماشین تاسو واخلې. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس مونږ فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران مونږ سره راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه بېسواد مونږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې مونږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، او روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي، چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا ډېر درد لري. دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نښانونه دي، چې متاسفانه مونږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي، څه چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او مونږ هغه کې یو متل لرو، وایي چېرته چې اور بلېږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکو ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهیږي، ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري، ولې خلک له دې نه زیات ځوروي، ولې نه پرېږدي چې خلک وسي کولی لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړي.
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي، نه پوهیږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولې دوی دا کار کوي، دوی هدف څه شی دی، ولې دا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو، آئینو، احکامو، هماغسې د مقرراتو، اصولو، اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري. د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري، نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی. حق مو ډېر حقونه لرو، لکه حق د ژوند لرو، حق د تعلیم او تحصیل لرو، حق د کار لرو، حق د ازادي لرو. دا حقونه مسعون دی، باید محرم اوسي، د تعرض ول نه دی، باید په دې کې څوک تعرض ونه کړي او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. دې څوک نشي کوای که اصلاحات راځي خو ښه دی، که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغې ورور راځي چې یو محرومیت منځته راوړي، نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دغه جریان، دغه حالات یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هېوادونه د خیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هېوادو په دا که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسي چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله ویني چې خلک څنګه غواب رامخته کوي او څنګه خلک جدي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو دې څو د خلک پوهېږي چې ولې داسو پوسبلي دغه مکتبونه بندوي. هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي، څومره د دغه نه جبرانېدونکي دي، یعنې جبران نه کېږي. دغه دوه کاله چې تېر شوي دي، زه فکر کوم چې جینکیان څه مخکې په لسم سم کې اوس، یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنې د دوی دغه دوه کاله ضایع کېدل، د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي، دغه عوامل د دوی څه دي که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغه څه نه شروع کېږي، چې مثلا د دوی هغه څه نیت سوو، دغه علاقه سوو، د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو، دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي، او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په څو لسونو کالو کې دا ترمیم نه شي، او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلک ته رسېدلي دي. دا خدای تعالی به په څومره وخت کې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي تر هغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي، ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته عادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو طریق نه په یو طریقې ورسوي، مثلا په آنلاین ډول، او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکي چې اوس محروم دي، متاسفانه په کورې کې اوسېږي، که دوی امکانات لري یو لاره دا ده، یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه هغې ښي، یو څه درسونه ورکول کېږي، د ورځې جدي تعقیب کې په کورو کې دغه مضمونونه، دغه څه چې دوی ضرورت لري، مثلا که ورکشاپ کې وم څه د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کړي، دا ډېر په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي، چا چې په دغه ساینسي علومو کې پین دي یا په مکتب په علومو کې ښه آشنایي لري، دا معلمین وټاکي درس به ووایي او خپل توقف دې ونه کوي، او که خدای مهربانه د ورځې مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري، لیاقت لري، نوزان ورته برابر کی. مثلا دغه دوه کال وروسته مثلا فکر کوي چې دا د لسم کال زده کوونکی وای، نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی، او خدای مهربانه دوی له دینه هغه شتوی هم تان وخصوصي، او هغه غسي پانتون ته دلار پیدا کی، عمل ته په پانتون کې خپل داسې تعلیم ته ادامه ورکړي، او دوی د هیڅ وخت نه مایو شکی، او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري، په ژوند کې په توسمقات ولري، او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو، د ورونو، د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دا خو ډېر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او هغه اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه دا چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي، او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او ان شاء الله کېدای شي چې اوسې کم تر کمه خپل د وختونو څخه ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي، او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي، او دا د دوی اساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په خپل اهداف کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د ښوونکو په حق باندې خبرې وشوې. موږ سره میلمه و افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې اس علامه مال او ملګری.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی ملما
نذیر احمد نذیر د آزادی ملما پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروګرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست. څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. هیله ده هر څه ښه وي. مننه. ځینې وخت کې وطن لرېوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې ده. هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښه انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخې شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي. خو د بې وطنۍ درد یو څه شته، کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي. خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې. په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا پلار یا 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 ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دینه نه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته په د انساني خواصو یا ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دینه نه سم درک نه شي کولی دی هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی، هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي. لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول، او د بل طرفه هغه ستونزو ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دینه نه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دینه نه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي، نظر هغه ته چې هغه دینه نه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری که ولی سره، البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستیدی، خو دورسته شعری شده تر دیر پوری که پیسدی سره را وخلو اکس دیر پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیشه بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزه وي دلته جګړې ډېره اخیستل کړی دي په طبیعتو.
بله، او په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټول خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه یا څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
داسې و چې هره ورځ به که ښار وو که کلی وو د دې جګړې قرباني وو. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ اور څومره بی احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کېدی شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بی احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی، امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مگر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر د وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کښې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي تر څو د هغوی په طرحو کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعرې کېږي او که نه او که کېږي فکر کوئ چې کافي دي؟
لس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعرې پروګرامونه ډېر وو بیا داسې وخت راغوئ چې ډېری کسان وطن ته لاړل په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډېری وطن ته ولاړل بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجامې کړي تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې کېدای شي د وطن حالات سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوئ چې یو علت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي نو هغه کسان چې ښه لیکل کوي ښه شاعري کوي ښه مقاله لیکلی سي هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینهوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شیان شته ولې د ټولنیزو شبکو کې هغسې کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نورو سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دي نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې را واخلو تاسې سره په زرګونو کسان موجود دي په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسېږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا وار وي خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښیي نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلژیم کې جرمني کې هالنډ کې نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل هغه وخت کې مشتون وو تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت وو لکه اوس چې دی ډېر توپیر به نه وو پکې ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي یعنې تاثیر لري ستاسې د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای نور فکتورونه چې موجود دي چې سي ده او د وطن حالات دي سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله نظیر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه وو خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته ښایي د چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کومه چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو شي ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دشي پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دشي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې مېشت افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دغه کیسه هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې حق مې وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که یې خپور کړم نو وبی خلی څوک، یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیرته خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدل سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که څه د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم آډیو کتابونه، اورم په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغېز ولري. چې یعنې
صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نه سي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوې دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که سوتی بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اډیوي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونشي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه راباندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای ددي چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېر مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نشي خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مو راسره شریک کړل.
تاسو نه هم ډېر زیاته مننه.
جنت پتمنس